وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دوه پر لپسې خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو په دې خبرونو کې به بیا هم په افغانستان کې د په کابل کې البته د نننیو د نن ورځې د مهمو پیښو موضوعات تعقیب کړو. نن په کابل کې ځانګړې محکمې البته د ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د څېړنې ځانګړې محکمې د خپلو نتایجو د اعلانولو بهیر پیل کړی او همداشان په ولسي جرګه کې فوق العاده غونډه شوې او نن لوی څارنوال سلب اعتماد کړی دی. د دې موضوعاتو راپورونه به وروسته له خبرونو واورئ. خو لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیس او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د 2012 کال تر دوبي پورې له افغانستان د 30,000 عسکرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې ملاتړ وکړ. هندي او پاکستاني ډیپلوماتان نن دې ته چمتو شوي دي چې په اسلام آباد کې د سولې دوه ورځنۍ خبرې له ټاکلي جدول سره سمې پیل کړي. مخکې له دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، معصوم میوند د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
امریکا غواړي د راتلونکي کال تر دوبي پورې له افغانستان نه 30,000 پوځیان وباسي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محاکمه وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ډېر شمېر کاندیدانو په حق کې ناسمې پرېکړې کړې او ولسي جرګې د افغانستان لوی څارنوال په غیاب کې سلبي اعتماد کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې متحده ایالات به په روان کال کې 10,000 پوځیان او د راتلونکي کال تر دوبي پورې به 20,000 نور عسکر له افغانستان وباسي. اوباما تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په وینا کې دغه اعلان وکړ. د دغه پلان په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر چې په اوس وخت کې شاوخوا 100,000 دی 18,000 تنو ته ورسیږي. په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سرتېرو شمېر شاوخوا 30,000 ته رسیږي. اوباما وویل چې د دغو سرتېرو په وتلو سره به افغانستان د نور عسکرو استل په تدریجي ډول سره ترسره سي او دغه بهیر به تر 2014 کال پورې چې د امنیتي چارو مسولیت افغانانو ته سپارل کیږي بشپړ سي. د ولسی جرګې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړې محکمه وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو زیات شمېر کاندیدانو په حق کې غلطي پریکړې کړې. دغه محکمې له څو میاشتو تحقیقات وروسته نن د لومړي ځل لپاره خپل علني غونډه پرانیستې. د دې محکمې رئیس مولوي صدیق الله حقیق د لسګونو داسې کاندیدانو نومونه اعلان کړل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ورته ډېر رای ورکول شوی دي. د دې محکمې رئیس ټینګار وکړ چې هغه ټول کاندیدان باید ولسی جرګې ته لار پیدا کړي چې رای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا خوړل شوی. د علني غونډه لا هم روانه ده او د هر ولایت په اړه د ځانګړې محکمې پریکړه په جلا جلا ډول اعلانېږي. ولسی جرګې په داسې حال کې چې د ستري محکمې د عالی شورا غړي او لوی څارنوالي استیضاح ته حاضر نسوي نه دي، د دوی په اړه په غیاب کې رایه واخیستله. د جرګې غړو د رایو په اکثریت سره د هیواد لوی څارنوال محمد اسحاق الکو سلبي اعتماد کړ. خو دا نه څرګنده چې د دوی دا پریکړه څومره د منلو وړ ده. د هیواد لوی څارنوال او د ستري محکمې د عالی شورا غړي پرون وروسته له هغه د استیضاح لپاره وغوښتل شو چې ځانګړي محکمې د خپلو څېړنو د اعلان پریکړه وکړه، خو دغه کسان نن د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نه سوه. په ورته وخت کې ځینو غړو وویل چې د رای ورکونې 2 پرانه دي او باید هغه وخت د پریکړه وسي چې نصاب پوره وي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د چپرهار ولسوالۍ د پراختیايي شورا مرستیال نامعلومو وسلوالو په یو حمله کې وژلي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي چې خانګل تر څنګ یو بل قومي مشر هم په دغه وسلواله حمله کې ژوبل سوی دی. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له فرشته جلال دی سره ملتیا وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د 2012 کال تر دوبي پورې له افغانستان څخه د 30,000 عسکرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې ملاتړ وکړ. ګیرس چې د دفاع د وزیر په توګه یې دنده د رواني میاشتې په پای کې پای ته رسیږي، په یوه بیان کې ویلي چې د ځواکونو د کمولو دغه پلان به په افغانستان کې پوځي قوماندانانو ته منابع، وخت او اسانتیا رامنځته کړي څو د افغانستان ماموریت ته بریالیتوب پر لور سوق کړي. راسموسن په یوه بیان کې وویل چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل د هغه طبي پرمختګ نتیجه ده چې د وسوالو طالبانو په مقابل کې شوی دی. راسموسن ویلی د طالبانو د وسلوالو باندې به فشارونه وي، او په داسې حال کې چې تر 2014 کال پورې د امنیتي مسولیتونو اخیستلو ته د افغانستان ځواکونه تیاری نیسي، د افغانستان کورنۍ امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ د قوي کېدو په حال کې دي. هندي او پاکستاني ډیپلوماټان نن د ته چمتو سوي دي چې په اسلام آباد کې د سولې د ورځنۍ خبري له ټاکلي جدول سره سمې پیل کړي. د هند بهرنیو چارو په وزارت کې وجکپوري ډیپلوماټ ویل کېږي چې له خپل پاکستاني سیال سلمان بشیر سره د کتلو په حال کې دی. ټاکل سوي چې دا خبري به د تروریزم په ګډون د کشمیر تر لانجې راوڅرخي. پاکستان او هند د سولې رسمي اړیکې په فبروري کې بیا ټینګ کړل. دا خبرې د 2003 میلادي کال په نومبر کې له هغه وروسته ځنډنی سوې چې په پاکستان کې مشتي وسلوالي ډلې د ممبای په ښار تروریستي بریدونه وکړل او 168 تنه یې ووژل. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال را په دې خوا چې پاکستان له هند څخه بیل سوی دی، درې وارې جګړه کړې ده چې دوه ځلې دغه جګړه د کشمیر پر سر سوې ده. د لیبیا مشر معمر القذافي یو نوی صوتي پیغام د دولتي تلویزیون له لارې خپور کړی دی. هغه په دغه پیغام کې ناټو ځواکونه د ملکیانو په وژلو تورن کړی دی او ژمنه کړی چې د لویدیز ائتلاف او د لیبیا د یاغیانو د هڅو په وړاندې به مقاومت ته دوام ورکړي چې د ده د رژیم د ړنګولو لپاره یې پایل کړی دی. دغه پیغام څو ورځې وروسته له هغې خپریږي چې ناټو منلی چې د قذافي پر ځواکونو په هوایي بریدونو کې شای ملکیانو ته تلفات اوښتي وي. په عین حال کې بریتانیا او فرانسې ژمنه کړې چې د ناټو هوایي عملیاتو ته به چې له پیله یې درې میاشتې وځي دوام ورکړي، حال دا چې ایټالیا د بشري مرستو د رسولو لپاره د دغو عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې ده. د اوربان غوښتنه د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د هیواد د پارلمان وی کمیټې ته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا د روسیې د عدلي وزارت د پریکړې مایوسه کړې چې د خلکو د خپلواکۍ ګوند یا پاناس یې نه دی ثبت کړی. هیلری کلینتن په یو بیان کې پرون وویل چې له دې سره د دغه ګوند د روسیې په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستل امکان نه لري. د روسیې پخواني صدر اعظم میخایل کاسینوف، د صدارت پخواني مرستیال بوریس نیمتسوف او یو شمېر نورو سیاستوالو تیره میاشت د اپوزیسیون د نوي ګوند اسناد د عدلي وزارت ته سپارلي وو، خو وزارت ویلي چې په وړاندې سویو سندونو کې د یو شمېر تیروتنو په جملې کې دا هم و چې دا کسان یې غړي معرفي سوي وو چې هغوی اصلا وجود نه لري. نیمتسوف د ازادي راډیو د روسیې ژبې څانګې ته وویل چې دا یو سیاسي انګیزه ده چې د پارناس ګوند له سبته پاتې سوی دی.
دا یو غیر قانوني سیاسي پریکړه ده. د اپوزیسیون اته ګوندونه تر اوسه په مصنوعي توګه رد سوي دي.
په حقیقت کې د اپوزیسیون یوه ډله به هم په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې نه وي. دا معنا لري چې دغه انتخابات نه دي، بلکې د واک خپلولو لپاره ځانګړي عملیات دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویل هغو رپورټونو ځورولی ده چې چارواکو په سیمه کې د پارناس ملاتړې ویرولی دي. هغوی هڅولی چې استعفا وکړي او یا یې هم په لیست کې د نوم لیکلو په وخت د دوی لاسلیکونه نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسل شر پند څپه هم اوریدل کېدای شي. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مو ویل، د خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په کابل کې د نن ورځې مهمو پیښو له وروستي حاله به مو خبر کړو. مخکې مو اوریدل چې نن په کابل کې ځانګړې محکمې د اولس جرګې د ترسره شوو انتخاباتو کې د شوو درغلیو د څېړنو په باب ځانګړې محکمې له خپلو څېړنو وروسته نن د پریکړې بهیر پیل، د خپلو پریکړو د اعلانولو بهیر پیل کړی او همداشان ولسي جرګې نن فوق العاده غونډه کړې وه او سهارې د افغانستان لوی څارنوال له خپلې دندې ګوښه، یعنی په اصطلاح سلبي اعتماد کړ. د دغو پیښو وروستی حال به له کابله له خپل همکار په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس رحیم الله سمندر همدا شپه را سره د ټلیفون په لیکه د سمندر سره خبرونه ته خلک لاست.
او سلامات سید
سمندر صاحب، اوریدونکو ته متر اوسه پوری معلومات دومره معلومات ورکړي چې ځانګړي محکمې د څو ولایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه او د غرض ولسی جرګې هم لوی څارنوال سلبي اعتماد کړ. اوس وضعیت د په دواړو ځایونو کې څنګه دی او ورستي عکس العمل نه څه دی؟
په دوه ځایونو کې بحثونه روان دي. چې ډیر جالب دی هغه د پارلمان بحث دی چې هلته دغه بحث ډیر پراګنده دی، د مجلس کې نظریات ډیر متفاوت دي، د پارلمان په غړیو کې هغه کسان چې ډیر بانفوزه دي یا هم ګروپونه لري تر شا یې، لکه استاد سیاف، استاد محقق، استاد قانونی، دغه راز دې ته ورته یاسینی یا نور مهم کسان هغه بیخي مجلس ته نه دي راغلي. ان د پارلمان دویم مرستیال چې د متقلبینو په لیست کې نوم راغلی دی د هرات ولایت نه، هغه هم نن مجلس کې نه دی حاضر. نظریات ډیر ګډ وډ دي، کلکې نیوکې کیږي په تیره هغه کاندیدان چې په لیست نه وتل کیږي یا هم د متقلبینو په لیست کې دي. هغوی ډیرې توندې خبرې وکړې، هر یو یې په تیره د هرات وکیلانو هغوی په ولسمشرم کلک نیوکې لرلې، دغه راز یې مختلفې لارې پیشنهادولې. کله کله جزئیاتو ته تلل، حتی په دې بحث کېده چې که چېرته سبا دوی ودرول سي یا د دوی نه کارتونه واخیستل سي یا مثلا د نوو معرفي سوو کاندیدانو لپاره د معرفي اونۍ پیل سي، نو دوی به څه کوي. دغه راز په دې هم بحث کېده چې کومو ځایو ته دوی لاړ سي، کومو ځایو ته مراجعه وکړي، د ملل متحد نوم اخیستل کېده، دغه راز هغې نړیوالې ټولنې نوم اخیستل کېده چې نړیوال پارلمانونو سره کار کوي، حتی ادرسونو باره کې، شخصیتونو باره کې خبرې کړې دي چې چا چاته لاړ شي. یو ډول عمومي مجلس داسې معلومېده چې ډیر کلک تشویش موجود دی هر یو سره، هغو سره چې ویلېږي چې اجان
سمندر صاحب سهار دوی دغه فوق العاده غونډه د دې لپاره جوړه کړې وه چې لوی څارنوال استیزا کړي او همداشان د سترې محکمې د غړو په اړه چې د هغوی د استیزا پرېکړه هم کړې وه. لوی څارنوال دوی استیزا کړل، بحثونه ولې دوام ونه کړل د سترې محکمې د غړو په ارتباط باندې؟ آیا د دغه ځانګړې محکمې پرېکړې د دوی بحثونه مختلف کړل که څنګه؟ د ځانګړې محکمې
بحث په دې دی چې دوی نظریات نه راغونډیږي. په نظریاتو منځ کې ځینې داسې کسان هم شته چې هغه نظر نرم نظر ورکوي. مثلا د هرات یو د قندهار یو وکیل هغه ویل چې موږ نظام نه ورانو، موږ ګډوډي نه جوړو، نه هم ځکه مظاهرې راغواړو، که مظاهرې هم کوو هغه به دویم و دریم قدم کې کوو، ځکه د حاجي قدیر زوی ظاهر ډېرې توندې خبرې وکړې، هغه حتی د زور کلمات استعمالول، ویل چې موږ هر کار کولای سو، هر کار کولای سو، هیڅوک موږ نصیب اصلي. دغه راز د هرات وکیل شهیر هم ویل چې زه رئیس جمهور په رسمیت نه پیژنم. دغه د نظریاتو پراګندوالی د دې باعث چې دوی پاتې غونډې ته ونه رسیږي. اوس یو کمیسیون پیشنهاد شوی دی، دا وروستی بحث چې روان دی، چې هغه کې وړاندیز اوس چې د هر ولایت نه به یو یو استازی دغه کمیسیون ته نیول کیږي، او دوی زیات شمېر دوی په دې سلاو چې باید د سترې محکمې غړي هم استیزا سي. ځونه ویل چې دا حق موږ نه لرو، اول باید لپاره درې برخې وکیلانو امضا ور ټولې کو. یو شی چې دوی ورسره مخ دي او هر یو انتقاد کوي هغه د غیر حاضر وکیلانو مسله ده. دوی وایي چې دا ځنې بهر دي، ځنې هی ولایتو کې دي، دوی باید ټول امضا واخیستل سي چې دا یو ستونزمن کار دی واقعا او نکي. حتی د نن څوک چې ناس ته پزونه نیوکی اوس چې دوی موقف نرم دی، دوی ولسمشر طرفداري کوي یا هم د حکومت طرفداري کوي. بل خواته محکمې غونډه روانه ده، هغه پر لپسې د ټول ولایتونو لیستونه اعلانوي، د رايو تفاوت خي او کوم تفاوتونه چې رامنځته شوی دي د هر ولایت کې. چې غیر نه معلومیږي چې په ډیرو ولایتونو کې یو دوه درې حتی ځنو کې زه ډیر زیات نوې نمونه راځي پکې.
سمندر صاحب د غزنی دی ولایت په ارتباط باندې ډیر ویل کېده چې دلته ډیر درغلي شوی ده، تقریبا د لاسو یا د پندلسو په شاوخوا کې کسان په درغلي سره ولسی جرګې ته راغلي، تر اوسه د غزنی دی ولایت نتیجه اعلان شوی کنه؟
دا لړۍ روانه ده، موږ به ډېر زر تاسو ته ټول دغه د ټولو ولایتونو جزئیات په درکو چې هغه کې پر لپسې د هر ولایت راځي. خو متحد ځینې د غزنی وکیلان چې پارلمان کې دا اوس دي، هغو د هغوی له عکس العمل داسې معلومیږي چې د دوی نمونه هم کیږي او ډېر توند غږیږي، او د غزنی وکیل رحماني د نورو په استازیتوب ډېرې توندې خبرې وکړي او کلکې نیوکې وکړي. هغه هم دا ویل چې چیلنج کاوه چې هیڅوک دوی نصیب اصلی، او دوی ټول امکانات استفاده کوي چې دلته پاتې سي، او دا د دوی حق دی.
سمندر صاحب دغه کسان چې د ځانګړي محکمې لخوا نمونه اعلانېږي چې د دوی لپاره ډېرې رایې اچول شوي هغه حقیقي رایې نه دي چې دوی وړي دي، دوی اقامه د دعوه کولی سي که نه؟ او له بلې خوا دغه د ځانګړي محکمې پرېکړه په څه ډول تطبیق کېدی شي، د کوم ارګان له لارې او په څومره وخت کې؟
دا خو دوی اغولنی قرار دی چې دوی صادری کیدای سي، دوی پاتې محکمې هم دایری سي. د خاص ځانګړي محکمې مشر سهار وویل چې هر څوک اعتراض لري، هر څوک بیا هم نیوکې لري، دوی کولای سي رای سي اقامه دعوه وکړي، نورو مرغو ته مراجعه ته مخه وکړه، دا مسایل یاد کړه. خو په دې باره کې تر اوسه معلوم نه دی چې دغه کسان چې باسل کیږي دوی به چیرته ځي. خو تر ټولو مهمه دا دغه خلک چې لیستونه وزي او نن په پارلمان کې کلک بحثونه کوي، هغه په ډیر اسانه دا نه مني، او داسې معلومیږي چې ډیرو یې دا غږ کاوه چې باید مظاهرې وسي، عاجل لاریونونه وسي په ټولو ولایتونو کې. او دوی دا ویلي چې استاد سیاف چیرته دی؟ پرون یې موږ سره ولاړ و، قانوني نن چیرته دی؟ محقق ولې نسته؟ حتی په الماس او ځینو نورو داسې کاندیدانو نمونه واخیستل چې هغه دننه پارلمان کې دي، هغه تورن کړل چې دوی نرم دریز لري، د پرون او نن دریز فرق لري. د ټولو بحثونو داسې معلومېدله چې دوی ترمنځ یو هماهنګي نسته، همغږي نسته، او دوی ترمنځ نظرونه متفاوت دي. دغه شی بیا مشکل ایجادوي. حتی پدرام دا مسله راپورته کړه چې که سبا موږ درول کیږو پارلمان ته دننه نه پرېښودل کیږو، موږ به څه کوو؟ په دې باید فکر وسي. مثلا که موږ نه کارتونه اخیستل کیږي، ځینو داسې ویلي چې اسناد باید راغونډ سي، ځکه دغه پروسه اوس هم مناسبه پروسه نه ده، سمه پروسه نه ده. دوی ویل چې هغه اولنۍ د دې نه ډېر مشروعیت لري، ځکه نړیوال ټولنه ناظرین او د ګڼو مراجعو یې نظارت سوی دی.
سمندر صاحب، دغه د ځانګړي محکمې د پریکړې د تطبیق یو ارګان هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دی، او بل هم ممکن لوی څارنوالۍ وي هغه چا چې جرمونه کړي وي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون څه فکر کوي چې آیا دا خو مخکې هم تورن شوی و چې په دغه انتخاباتو کې لاسوهنه کړي؟ البته په تېره بیا د انتخاباتو د نظارت یا د څارنې کمیسیون چې مخکې لغوه شوی دی، دا آیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به خپل ځان مکلف وبولي چې دغه ځانګړي محکمې پرېکړې عملا تطبیق کړي؟
یو ډول چپتیا موجود ده د کمیسیون خوا ته. خو د هر قرار چې لوستل کیږي د هر ولایت باره کې چې کله دغه لیستونه وړاندې کیږي، په پای کې هغه د قرار پرېکړې په پای کې داسې راځي چې مثلا کمیسیون مخاطب دی او هغه ته ویل کیږي چې په دغه ولایت کې چې څومره تقلب سوی دی، کدا کارمندانو کړی، ستاسې مسؤلینو کړی، هر چا کړی، هغه باید زر تر زره د قرار له مخې ونیول سي، یا هم مجازات یا هم نورو مراجعو ته معرفي سي. له دې داسې معلومیږي چې د قرار ډیر مسایل دغه ټولو قرارونو څلور درې دېرش ولایتونو باره کې چې څومره پرېکړې سوي، دا باید کمیسیون ته مراجع دي، کمیسیون دې کې ښایي وپوښتل سي، کمیسیون کېدای شي دغه نه پوښتنې وسي، حتی کېدای شي بل څارنوالۍ هم لاس په کار شي.
او بخښنه غواړم مخکې چې ما د څارنې کمیسیون ویلې، د شکایتونو د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې لغوه سوی دی، آیا هغه کسان یا هغه اوس هم مکلف دي او مخکې هم تورن سوي دي چې دوی په دې انتخاباتو کې لاس لرل؟ آیا دغه ځانګړې محکمې دغه د دې کمیسیون غړي تورن کړي که څنګه؟ او که دا د کار د لوی څارنوالۍ دی چې باید تعقیب کړي؟
په قرارونو کې اول قرار چې ولوستل سو دا وویل سو پاتې هر یو کې دا ویل کیږي په تکرار بڼه چې په دغه ولایت کې چې دغه تیروتنې سوي دي، د کمیسیونونو نه چې هر څوک د کې لاس لري، یا هر چا دې ته لاره واره کړي، یا هر چا بې تفاوتي کړي، چې البته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دواړه ښیي، هغه باید لاس په کار سي او دغه عاملین ونیول سي، یا هم مجازات سي، یا محاکمو، یا هم عدلي مراجعو ته وسپارل سي. له دې معلومیږي چې په ټولو قرارونو کې د هغو نیول، د هغو مجازات وړاندې سوی دی.
سمندر صاحب، دغه د ځانګړې محکمې پرېکړه یوې خوا ته په ولسي جرګه کې توندو تیز بحثونه بلې خوا ته، او له بلې خوا نه د ولسمشر کرزي لخوا د پاتې وزیرانو د نه معرفي کولو موضوع بلې خوا ته، دا وضعیت بیخي او بحراني خوا ته روان دی. او بلې خوا نه بیګا باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستان نه به 10,000 عسکر په روان کال کې وزي، او درویش به هم داسې د نوي کال دا بیخي تر اغیز لاندې راوست. تر اوسه تاسو د افغان حکومت د مقاماتو اکثر لمنونه د بارک اوباما د ورستي اعلان په ارتباط باندې اوریدلی دوی څه ویلي دي چې آیا د دې پریکړې هر کله کړی کنه؟
دغه د محکمې غونډې او د پارلمان غونډې ځانګړي غونډې د اوباما پریکړه او د اوباما د غوړستۍ وینا تر تاثیر لاندې راوستلې ده. په افغانستان کې زیات شمیر خلک هر ځای کې تلویزیونونه ګوري، تلویزیونو ته ناست دي، ځکه اریانا تلویزیون مستقیما د محکمې دغه ټول جریان دغه فیصلې خلکو ته ښیي. زیات شمیر خلک دا ګوري مستقیما، دغه راز یو زیات شمیر خلک نور مستقیما په یو بل تلویزیون کې د پارلمان ځانګړي غونډه ګوري. او دلته زیات تشویشونه په دې باره کې دي چې د پارلمان دغه آینده سرنوشت به څنګه کیږي که دغه خلک چې نوی راځي دای هم دیو کې هم داسې خلک ستدي چې ډیر بانفوزه دي، ډیر زور لري، تاثیرات لري په هر ولایت کې، یو شمیر خلک تر شا دي، یو شمیر احزاب تر شا دي. هغه هم کچیرته واقعا لاره پیدا نه کړه دغه درېګونو محکمو د فیصلو وروسته بیا هم یو ستونزه ایجادیږي. او دغه څوک چې د متقلب په توګه لیست وځي دیو کوم داسې کسان دي چې ځینې نفوذ او تاثیر لري، ادا که هم وځي دا بیا هم یو ستونزه جوړوي. نو دلته په افغانستان کې نن ټول ورځ خلک له سهار نه په دې ډیر زیات فکر کوي چې د پارلمان به څنګه کیږي، دا څوک چې وځي هغه به څه ډول یو برخورد کوي، یا به څه ډول یو غبرګون ښیي، هغه څوک چې نوی راځي هغه نه زر لار نه پیدا کوي هغه به څه ډول غبرګون ښیي. نو دغه اوباما پریکړه یو څه د دغو دوو نورو پیښو تر تاثیر لاندې راغلی ده. خو بیا هم نن افغان ولسمشر یو خبری کانفرنس لري، او په دغه خبری کانفرنس کې چې انشاءالله ازادۍ به له نږدې تر پوښښ لاندې لري، په هغه کې به د اوباما د وروستۍ پریکړې باره کې څرګندونې ولري، او انشاءالله موږ به تاسو ته وړاندې کړو.
بله، ډیره مننه رحیم الله سمندر په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر چې له موږ سره په کابل کې د نننیو پیښو په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل نن په کابل کې په ولسي جرګې کې توند او تیز بحثونه پیل شوي، او له بلې خوا هم د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو کې د شوو درغلیو د څېړنې ځانګړې محکمې هم د خپلو څېړنو وروستي نتایجو د اعلانولو بهیل پیل کړی دی. د ازادي راډیو بعد نن بیا هم دغه مهم موضوعات تعقیب کړي. له یاده مو وړئ چې نن د مازدیګر له دریو بجو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده. په دې خپرونه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او همداراز د نننیو دغو مهمو پیښو په ارتباط به بیا هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو. ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1216 نوي څپو خپرېږي. دغه راز په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې مو د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. او اوس هم تاسو را بولو د موسیقي پروګرام اورېدو ته.
د سندرو میلمانه
له ازادي راډیو نه د پښتو موسیقي او ساعت خبرونه.
سلامونه هغه دوستان ته چې زموږ غږ امدوز د ازادي راډیو للارې اوري، او د سندرو میلمانه د خبرونه نه زیا سمین حکمت او میرویس امینی په دې خبرونه کې بیا هم له تاسو سره یو.
دوستان خوشاله اوسئ، زه هم تاسو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم، او د پاک الله په نامه باندې د نن ورځې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. بیا هم د هغو دوستانو هغې وادوالو چې موږ سره په ټلیفون باندې تماسونه نیولي وو، تر څو چې یوه بجه کېږي دا تماسونه به تاسو ته خبرو کړو. که بې وخت خبرونه پای ته ورسید د دوستانو نور ټلیفوني تماسونه بیا بلې ورځ ته خبرو کړو.
سمه ده،
خبریم خلاص دی او که نوری خبری لری؟
نوری خبری خونه لرم. لاړ بشو دوستان سره مو چې خبری کړي هغه به واورو.
سمه ده، لمرنی تماس دوستانو غوښی. بله، سلام علیکم، مهربانی آزادی رادیو ده.
وعلیکم
السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ژوند او سرور از خیمه په دې له شتا سام خو څنګه یاست؟ خیر
است؟ زه هدایت الله غمزاده د میدان وردګ ولایت د بنی سر د لوړې د بارګر د سپور درې سدین کایم.
هدایت الله غمزاده؟
خدای دې نکي ولی
ملګری دې یو. سید خلیل الرحمن صاحب، سید هاشم امیری، زیوال حق سمیمی، خود افلاس سن، شفرات الله سهل، سنگل اپوان، سنگل حق احدی.
دیر که او څه خاص ویل کنه لري سندره به فرمای شو
کنه.
وعلیکم السلام. دوی نه مننه کوم زمګ سلامونه هم ورته ورسوه. مهرباني
خالق نیټول به په بولی د دې په تاسو په قسمت می زړګی نه خوانده دا به ستاره زوی چې ځوانې مرتغم کې تیروم نسبی خوراله نه چاري شو قسمت غم په دلخانه کې بندي کړم مینا دلنه سرکه اور ده د کلندې د میرزان تاوم د ګودر هر بیٹه تازه وی هر ما دیگر پر دینه کې سترګې لګوي نه
ډیر ښه ډیر ښه
ستاسو شه ویلې مننه کوم ډیر زیات کوم سندره ته خبره کو
او زموږ سلامونه ورسیږي په ننګرهار کې محمد قاسم زرکوی ته په غزنی کې د کاکا زمون دی سید ملکیار او سید فاتو ته
کوم
سندره غواړي ورور
او په اخر کې د ټولو په خاطر د چتې ایثار دی الله سندره نصیب کړي
ډیر ښه د شفیع ایثار سندره به په ګډه سره وروسته سونه ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ
خدای تمام
خدای تمام
د شفیع سر دغه سندره رښتیا هم خایسته سندره دی سمین
واقعا هم چیز ما هم خوښیږي
او اکثرا دوستان هم د سندره فرمایش ورکوي سره د شي شفیع سر نور سندره هم لري هغه هم خوښیږي
ټول سندره ډیره خایسته ده
ټول پرې هم خایسته دی ورور فرمایش ورکوي او درود الله هو سند
شریکیار باندې وانسو پزولنو کې تیر وی د غم وختونه ها د غم وختونه اے الله الله درد می د زړه سیرونی وشکی پزولنو کې باندې وان را یادو شریکم بڑا کو سرگو بندی وان را یادو ما گران را یادو ما اے اللہو اللہو لمبی را پوری دبیل تنسوی پرونوش کو تورش پی سبا کواما شپی سبا کواما نصیب چاری آزلی دی ناس پا زندان کی غمی ستا دیر زور بینا ستا دیر زور بینا لحد لحد زرمی و گورا کفن کفن یادو نستا چی ورس پارا ما ستا چی ورس پارا ما د درشکار دی دروغ جن خلق دی من خراب وینا ایمان خراب وینا اے الله الله لنا کردا جرم سزا ده وزولنو کی باندې وانچ په تیر صبر میکړه کینګا تری مان ګران غمون سارا باندې دینا سارا باندې دینا Thank you. سخت سرگی من دیوانه‌ام.